وخت د مازیګر څلور بجې سوی د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ او منور شهر کړای کو. نن د 2019 میلادي کال د اپریل 14 نیټه ده او د شنبه ورځ ده او بخښي د یک شنبه ورځ ده. په دې غړي کې به د پښتون تحفظ مومن د شمالي وزیرستان د جلسې ترڅنګ دوی اونیزي خپرونې ستونزې او سرکار او باختر سوری هم ولرو او د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې په اړه به یو شمېر رپورټونه هم درته وړاندې کړو. په پیل کې منور شاه د خبرو په سره.
د خبرونو سرټکی نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان کې جلسه کوي. د امریکا د سېنات غړو پرون په کابل کې د افغان ولسمشر سره ملاقات کړی او د سولې په بهیر یې ورسره خبرې اترې کړې. او د لیبیا سرخار ترابلس د کنټرول لپاره د مخالفو ملیشاو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 121 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان میرانشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ یو مخکښ او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ بیګام مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د جلسې مقصد په سیمه کې د هدفي وژنو مخه نیول دي، ځکه چې خلک په خپلو کورونو کې هم محفوظ نه دي.
درغاته په چیرونو د دنیا نه خلک د کیرش ول خلک بازارونه رنګ ول خلک په کمپیشن ژوند تیر کړو او هغه نه باندې مشک څه چې دا په ټارګټ کلینګ شری سوید او دمر خطر دوته د خلک په کیرش نه نه پرېږدي. دا غلام خان بارډر مسلادو دلته د انګور اډه باندې چې موږ خلک ته د نړۍ هغه مسلادو
د مواصلاتي رابطو د نشټوالي له وجې د دغه جلسې ورسته حال تاسو ته نشو درکولې. د پښتون ژغورنې غورځنګ دا جلسه په داسې حال کې کیږي چې د مشال ریډیو د شمیرو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د تیر کال له فروری میاشتې راهیسې تر اوسه له سلویښتو زیات هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونو کسانو ته مرجوب لاوختي. په بلوچستان کې د ناامنۍ یو ځد په چمن کې مظاهره شوې او په کوټه کې احتجاجي ناسته دوام لري. نن په چمن کې د جمعې د ورځې د چاودنې پر ضد احتجاج او مظاهره وشوه چې پکې له حکومت څخه غوښتنه وشوه چې په یاد برید کې ککل کسان دی ونیسي او په آینده کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي. په چمن کې د جمعې د ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 14 نور ژوبل شوي وو. بلخوا په کوټه کې هزارګانو نن په درېیمه ورځ هم د هزارګنجي برید پر ضد احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. دغلته په سبزی منډۍ کې د تېرې جمعې په ورځ چاودنه کې 40 کسان وژل شوي وو چې اکثره یې هزارګان وو. پرلتوال له حکومت غوښتنه کوي چې هزارګانو ته د تحفظ ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي، خو پرون وفاقي وزیر علي زیدي چې د حکومت په استازیتوب هزارګنجي ته ورغلی خبریالانو ته وویل حکومت به د ترهګرۍ قومي اکشن پلان بې له توپیره عملي کوي. د دې برید ذمواري داعش هم منلې او تحریک طالبان پاکستان یوې څانګې هم ادا کړې چې دغه برید یې د لشکري جنگوي ډلې سره په شریکه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د قطر په سرخار دوحه کې د مذاکرات راتلونکي پړاو ډیر زر کېدونکي دی او تمه ده چې ګټورې نتیجې به ولري. نوموړي نن د پنجاب په ملتان ښار کې رسنیو ته وویل اسلام آباد د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخلت نه کول غواړي، خو دا هم غواړي چې په دغه هیواد او سیمه کې امن راشي او د لړ کې بخپلې حالې ځلې جاري ساتي. قریشی همداراز وویل داسې قوتونه شته چې د افغانستان د سولې مذاکراتو کې خنډونه اچول غواړي، خو اسلام آباد تمه لري چې د دې هر سبا وجود به د سولې بهیر بریالی کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د 2013 کال اکتوبر میاشتې راهیسې 15 واره مخامخ خبرې اترې کړې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د سېنات درې غړو پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات وکړ. د افغان ولسمشر دفتر پرون په ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې ملاقات کې د افغانستان د انتخاباتو او د سولې په بهیر کې خبرې اترې شوې دي. کابل ته تللی د امریکایي سېنټرانو دغه وفد ویلي چې په انتخاباتو او سوله کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو حقونه محفوظه کیږي. په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د افغانستان کندوز ولایت د سیمه ایز روغتون مشر نعیم ګل وایي چې پرون په جګړه کې 8 تنه مړه او 12 جوبل شوي دي. نوموړي دا خبره د فرانس خبری ایجنسۍ ته کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کندوز کې امنیتي چارواکو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو پرون د کندوز ښار په لمنو یو شمېر ولسوالیو حملې شروع کړې. کندوز ښار په 2015 کال کې د لنډې مودې لپاره سقوط کړی و. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح پا په نوم پسلنی عملیات شروع کړي. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې له کندوز نه علاوه په 15 نورو ولایتونو کې هم حمله شوې دي. د روغتیا نړیواله اداره WHO وایي د لیبیا سرخار ترابلس د کنټرول لپاره د مخالفو ملیشیاو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 121 کسان وژل شوي. یاد ادارې نن وویل د یوې ملیشیا چې ځانته د لیبیا قومي پوځ وایي لخوا د ترابلس ښار نیولو لپاره د اپریل له 15 شروع شوي بریدونو کې 1516 کسان جوبل شوي هم دي. په لیبیا کې د WHO څانګې په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دوی ترابلس ته د داروګان او روغتیایي کارکوونکي استوي. ادارې په دې جګړه کې پر روغتیایي کارکوونکو د هغوی په ګاډو مسلسل بریدونه غندلې دي. لیبیا د دوه مخالفو حکومتونو ترمنځ په شرق او غرب ویشل شوی او دواړو حکومتونو ته د ملیشا او ملاتړ ترلاسه دی. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای په دې کې هیڅ شک نشته چې ایران په لاتینی امریکا کې مالی موجودیت لري او دا چې تهران لا هم یو نړیوال خطر دی. نوموړي پرون له امریکا غږ ریډیو سره په مرکه کې وویل ایرانی پیسې په لاتینی امریکا کې د ناوړه مقاصدو لپاره استعمالیږي چې پکې د حزب الله ترڅنګ د نړیوالو جرایم پیشه ډلو او په ټوله سیمه کې د ترهګرۍ ملاتړ شامل دی. پومپیو د هغو پروازونو یادونه هم وکړه چې تېره اونۍ له تهران څخه سیده د لاتینی امریکې کراکس ته شروع شوې دي. تهران د نوموړي د دې سرګندونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. په دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زمونږ خبريال احمد الله د موسم حال درکوي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې بازیات نه زیات درجه حرارت نه هی شو، کم نه کم 19، په بنو کې بازیات نه زیات 28 او کم نه کم 19، او په کوټه کې بازیات نه زیات 40 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وی.
خبرونه مولا منور شاو ورېدل او د موسم حال درته احمد الله درکړ. پښتون تحفظ مومنټ نن د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشا کې جلسه کوي. هدف یې څه دی؟
موږ امن غواړو، موږ جنگ نه منو، موږ د شتګردي نه منو، موږ نه ګوډ غواړو نه موږ بیډ غواړو، دا یو کلک غږ پورته کو.
په اونیزه خبرونه د ستونزې او سرکار کې د کورنۍ زلې د هغو خلکو په اړه ده چې بې نظیر انکم سپورټ پروګرام له مخې نشتنې پیسې اخلي، خو په پوره کوي چې د پروګرام کارکوونکي له دوی پیسې ګرځوي. 15,000
حتی د قتل مسایل، د جنگ و جدال مسایل، دا ټول په ننوات باندې حل کیږي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورت. پښتون ژغورنې غورزنګ د پښتون حکومت لپاره د جلسو په لړ کې په شمالي وزیرستان کې د جلسې اعلان کړی او نن حالته راغوند سوی. دوی په قبایلي زلو کې د هدفي وژنو د مخنیوي د غوښتنې ترڅنګ دغلته د خورسو ماینونو له منځه وړل او غیب کړل سو کسانو عدالتونو ته حاضرولو غوښتنې لري. د منظور پښتون په مشرۍ پښتون ژغورنې غورزنګ د غوښتنو په اړه د پاکستان فوج په بیا بیا ویلي دوی په دې لړ کې خپلې ژمنې پوره کړې. عمر وزیر نور حال راکوي.
د غورزنګ یو مخکښ او شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محسن داوډ وایي لومړی غوښتنه او جلسې مقصد یې د غلطه د هدفي وژنو مخنیوي او تل پایا امن دی چې د کالونو بې کوره کېدو پس نن هم خلک بیا په کورونو کې دننه محفوظ نه دي.
بنیادي خبر خو د نن د جلسې دا ده چې شمالي وزیرستان د ایز ټارګټ کلینګ خلاف د سکیم د سر باندې د باد شری شوی ده. ډېر غټه پرشن مو شو، ډېر غټه پیسې روغله دنیا نه، خلک بیکاره شول، خلک بدرین روان شول، خلک او کمپیشن ژوند تیر کړو. او هغه نه باید مې څه چې دا ټارګټ کلینګ شری شوی ده، دا ما خطر دوته د خلک پوکر شنه نه پرېږدي. خو به د ټارګټ کلینګ څخه پوره شه به شو دا جلساتو را ډېر مسلې دي. دا غلام خان بارډر مسله ده، دلته انګور اډه باندې چې موږ خلک سره تکلیف جوړوي، هغه مسله ده. د ګنټه مسله په 15 ګنټه شوې ده، پر وځي داس باندې د بندر باندې د کوم څنګه دې مفتاش ونصر کوي مره تینه قبضه شوې دي. دا ټول مسله غواړو
د غورځنګ یو پلمخکش ندیم اسکروای مقصد یې دا دی چې دوی امن ژوند او ترقی غواړي.
موږ امن غواړو، موږ جنگ نه منو، موږ د شتګردی نه منو، موږ نه ګوډ غواړو، نه موږ بیډ غواړو. دا یو کلک ځغ پورته کو چې دلته چې خلک نه وسلې وړي دي او دلته په کورونو کې نه نه خلک ور نه وځي، خلک ټارګټ کوي. روکتام د پاره د دې جلسې مقصد هم دغه دی. ورسره غلام خان بارډر هر قسم تګر تک د پاره چې دا د بیخي خلاص شي. افغانستان کې چې کوم ممکن پښتانه دي زر تر زره په عزت طریقه سره دی واپس کول، پټرول پمپس او نور کاروباري کم د خلکو زینو دي هغه موضوع ورکول. پر دا جلسه کې په زړونو خلک ته وسره د امن غوښتنه کوي.
شمالي وزیرستان کې وروسته یو بدامنۍ او هدفی وژنو پر ضد د سیمې خلکو هم په بیا بیا احتجاجونه کړي او دولت نه د ځان د ژغورنې غوښتنه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنو په اړه دولت وړاندې ویلي چې د دوی ډېرې غوښتنې سمې او عیني دي چې د حل هڅې یې کړي او د دوی ډېرې غوښتنې یې حل کړې، خو دولت دا هم ویلي چې د غورځنګ د غوښتنو لپاره طریقه کار سم نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا
هلته بیا د بلوچستان په چمن ښار کې د جمعې د ورځې د چاودنې پر ضد نن سخت احتجاج شوی دی او هلته خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې په چمن کې د امنیت ټینګولو لپاره دې سخت کارونه پورته کړي. دوی دا غوښتنه هم کړې چې د بمی چاودنې کې چې کوم تورن کسان دي هغه دې ژر تر ژره ونیول سي. نور حال له کوټې څخه د مشالې دوه خبريال راکوي.
د بیلابیلو سیاسي جماعتو پر غوښتنه باندې نن د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج په توګه یو لاریون راوستل سو. په لاریون کې د سیاسي جماعتو د کارکونکو ترڅنګ په ګڼ شمېر کې عادي وګړو هم ګډون درلود. د لاریون برخوالو په کوټه او چمن کې د وسنۍ بمی چاودنو او د نامنۍ په ضد صدا شعارونه ورکول. د لاریون برخوال د تاج سړک یا روډ څخه راووتل او پر ستاتن چوک باندې په یوه مظاهره کې بدل شول. ومزینه ته وینا کوونکو وویل چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لوی ذمہداري ده. په دې ترڅ کې د مظاهرې ځینې برخوالو و مشال ریډیو ته څه داسې وویل:
موږ د سرکار څخه دا خواسته چې زموږ حفاظت وکړي، که زموږ حفاظت نه کولای پر تیر په خپل کلو کې شین او په خپل تاڼو کې د ښین راوځي دي نه د دې د وښ ته پر موږ باندې د ماکه کیږي.
دا اول زموږ د صاحب صدام طالبہ د خپل کمانډنټ روډ دی بدل ک دلته خلک په غاو دی پرمال روډ باندې روزانه کمانډنټ صاحب پرمال روډ راځي. افسوس خبره خدا د کمانډنټ صاحب پر ون ویرا روان او داغه باوجود د خلکو مټران په لکړ وی اف سی والا خلک پورته کوي بدمعشی پر کوي.
کوم زری ته د چمن د تجارت د اتحادیه مشر ال صادق اڅکزی په خپل وینا کې وویل چې د چمن او د کوټې د هزار گنج په پیش کې چې کومې ډلې تورن دي داغه په ضد سم د لاسه ګامونه پورته سي. کدا چې ونسو نو د په وینا چې د احتجاج لړی به دوی تر اسلام آباد پورې وغځوي.
چې کوم ناوړه پیښه په چمن یا په زرګنج کې وسوه دا د پښتون و معیشت ته د دې خلکو ناپاک ارادې دي. موږ د دې سخت مزمت کو کچیر د دې کم قاتلان دی هغه نه ول بیا به دا درنه در اسلام آباد پورې جاری.
بل خو ته دلته په کوټه کې د هزاره قبیلې لوري ته هزارګنج د چاودنې په ضد نن درې مورز هم د کوټ پر غربي بای پاس یا سړک باندې درنه یا پرلت روان دي. د پرلت برخوال غښتنه کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت دی په کوټه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او د هزاره قبیلې پر خلکو باندې د بریدو مخنیوي وکړي.
لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واورېدل چې په کوټه کې هم د هزارګانو یو احتجاج یا پرلت روان دی. دا پرلت د جمعې په ورځ په سبزی منډی کوټه کې د یو چاودنې په نتیجه کې د شل کسانو د وژل کېدو پر ضد دی. دغه هزارګان د مغربي بای پاس باندې راغونډ شوي دي او هلته چارواکي مرغلي خو ورسره خبرې کامیاب شوي نه دي. احتجاج کوونکي وایي حکومت د دوی په خوندي ساتلو کې سنجیده نه دي. بلخوا ایجنسی فرانس پرس ویلي چې پرون د دې بریدي ماري داعش وسلوالې ډلې منلې. تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان کار یوسین ډلې ویلي وو چې برید دوی کړی دی. احمد الله زابی په تفصیل رپورټ واورو.
د جمعې په سهار شوي برید کې د هزارګانو وژنې پر ضد د کوټې په لویدیز بایپاس یا په سړک ناست مظاهره کوونکي له حکومت او امنیتي ادارو څخه غوښتنه کوي چې نه صرف په پیښه کې ککړ ترهګرد گرفتاره کړي، بلکې د دوی د قتل عام مخه دې هم ونیسي. په احتجاجي مظاهره کې موجود طاهر خان هزاره مشال ریډیو ته وویل مظاهره به تر هغه وخت جاری وي تر څو چې ورته انصاف میلاو نه شي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د 2012 کال نه تر 2018 کال دسمبر میاشتې پورې په بلوچستان صوبه کې د 1500 نه زیات هزارګان په ځانمرګي بریدونو، بمی چاودنو او هدفي وژنو کې وژل شوي او د 600 زیات جوبل شوي دي. خو په بلوچستان کې د میشتو اهل تشی هزارګانو استازي او د بشري حقوقو فعال جلیله حیدر ادعا کوي چې د کوټي او بلوچستان په نورو سیمو کې په چاودنو او هدفي بریدونو کې تر 3000 پورې هزارګان وژل شوي دي. مشال ریډیو چې کله د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیاء الله لانګو سره د مظاهرینو د غوښتنو په حق لا تماس نیولو هڅه وکړه، نو نوموړي د خپلو مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې. بلخوا مظاهره چیانو ته د پاکستان د وفاقي او صوبایي حکومتونو ګڼ چارواکي ورغلي، خو دوی بیا هم خپل احتجاج نه دی ختم کړی. دې لړکې پرون د خالی په ورځ د حکومت په استازیتوب د پاکستان د سمندري چارو وفاقي وزیر علي زیدي هغلته ورغلی وو او مظاهره چیانو سره د ملاقات وروسته رسنیو ته وویل
په هزارګانو د دې مخکې هم یو لوی برید شوی وو، نو زه په خپله په کراچۍ کې په احتجاج کې ناست وم. وزیر اعظم صاحب امنیتي ادارو ته ډېر واضح احکامات ورکړي دي چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره په هر صورت کې عملي کړي. په دې کې ځینې مشکلات موجود دي. سیاسي ګوندونه له دې نه سیاسي مسله جوړه کړې ده. دا سیاسي مسله نه ده، بلکې دا امنیتي مسله ده.
مشال ریډیو چې په کوټه کې میشت خبریال او د سیاسي چارو پوه سید علي شاه نه تپوس وکړو چې هغه څه وجوهات دي چې له وجې حکومت په سیمه کې هزارګانو ته تحفظ ورکولو او د ترهګرۍ پیښو مخنیوي کې کامیاب نه شو. نو نوموړی وایي د ذکر دا چې د هزارګنجی پیخي وروستو هم په یاد ورځ د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې لک تر لګه یو تن وجل شوی او دیر لسنور جوبل شوی وو. له دې وړاندې د مارچ په 6 د بلوچستان په زیارت سیمه کې په یو امنیتي پوستا د وسلوالو په ترهګریز برید کې شپږ لیوي سرتیری وجل شوی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوسم د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر په ملتان کې د خبرو پاړې رپورټ لرو. د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په ملتان کې له رسنیو سره خبرې کړې او د ویلي چې د امریکا او افغان طالبان ترمنځ د قطر په سر شار دوه کې د مذاکراتو راتلونکي پړاو به ډیر ژر وسی. د هیله وشو ده د ناسبه ګټوري نتیجې لاسته راوړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنی چارو وزارت څخه ځانګړي استازي زلمی خلزاد د طالبان سره ورله مخه پنځه ځله لیدلی او خبرې ورسره کړي، خو د طالبان له خوا ځخه د پسرلنی عملیاتو د اعلانولو وروسته افغان حکومت خپله د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي ورباندې انتقاد کړی دی. نور تفصیل به د احمد الله په رپورټ کې اورو.
په ملتان کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل نه خو حکومت د افغانستان په معاملاتو کې مداخلت کوي او نه یې کله کړی دی، بلکې دا یې کوشش دی چې په افغانستان او د سیمه کې امن راشي او دې لړکې به خپلې هلې ځلې جاری ساتي. د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په حق له د نوموړي وینا وه طالبانو سره د امریکا خبرې روانې دي او په دوحه کې د دواړو ډلو ترمنځ د مذاکراتو راتلونکي پړاو ډیر زر کې دون کې دی. مونږ خواهش لرو چې د دې ناستو سره ګټوري نتیجې راووزي چې په افغانستان او د منطقه کې امن او قلاری راشي. داسې قوتونه شته چې د مذاکراتو کې خندان اچول غواړي، خو هغوی به کله هم په خپلو کوششونو کې کامیاب نه شي، ځکه چې زمونږ نیتونه صحیح دي او هیله لرو چې دا پروسه به کامیابۍ سره مخ کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارانو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د اپریل په 15 په 2 ورځنۍ دوره اسلام آباد ته راغلی وو او نوموړي د پاکستان لړپوړو سیاسي او امنیتی چارواکو سره لیدلی وو چې پکې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم شامل وو. خلیل زاد لدی وړاندې هم پاکستان ته د سولې په لړ کې سفرونه کړي او د طالبانو له استادو سره د 2013 کال اکتوبر میاشتې راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړې دي. په پاکستان تور پوری کېږي چې د طالبانو جنگي مشران هلته اوسېږي او له هغه ځای ورسره مالی او عسکري مرسته کېږي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې په طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د اپریل پر 14 یعنی پرون په اسلام آباد کې د مردان عبدالولی خان پوندون زده کوونکی مشال خان دوم تلین په مناسبت لاروین اوسو چې پکې لسګونو زده کوونکو ګډون وکړ. په 2018 کال کې د پارېدلو کسانو مشال خان د مذهب سپاوی په تور وژلی، خو وروسته پلټون وشوده چې پر مشال خان لګېدلي تورونه ناسمو. عدالت داغه د وژنې په تور ځینو کسانو ته سزاګانې هم اورولې دي. سراج زهیر ریپورت راکړی چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب مخیتا دا اپریل پا دیار لسما دا مردان عبدالولی خان پو ہنتون دا زدکون کی مشال خان دویم تلین پا مناسبت سرا دا زدکون کو تنظیم پروگریس یو سٹوڈنٹ فیڈریشن یو لارجون اویستو چپکی زدکون کو غوختنی وکڑی بای دا حکومت دا مشال خان او دا پروفیسر خالد حمید وجن کامی پیخی وگرزوی دا تعلیمی نصاب سخ دے کرک خوراون کی او دا سخ دریزی مواد لرکڑی او پا کیمپسو کی دا آزاد اظہار باوری کڑی پا دی موقع دا زدکون کو وینا وچ پکال نور لسو سلور اتیایم کې د زدکون کو پتنظیمونو لګیدل بندیز دی لری کړی او طالب علمانو ته د پفیسل سازي کې برخه ورکړی شي او د زدکون کو سره د سکیورټی په نوم په لسانی بنیادونو د ناروا سلوک مخه ونیول شي. اسواد سره تعلق لرونکو یو زدکون کی سنگر خان د مارچ یا لارجن په حواله مشال دی او تا وی
د مارچ مین مقصد دا دی چې کم چې 13 اپریل باندې په مردانی نوسته کې د مشال خان چې کم بهمانه طریقې سره قتل شو
جنید
بابر دے راغلی 13 اپریل 2017 کی عبداللہ خان یونیورسٹی کے ڈیر پہ بے دردائی سرے پولیس سٹوڈنٹانو آغاز تو وچلے ہو یونیورسٹی کی دننا اور الزام فیدا لگاولے ہو چیار دا مذہب دا تور پہ لگاولے ہو اور آغا چی بیادی جی آئی ٹی کم رپورٹ را لے پائے کی باغبانی ثابت ہم نشوا ظلم شوے دے مند ظلم خلاف ہو اور بل چی کم ورال پا کیمپس اس کی دا ولی شوی دے اور دا ولی کی
پا کال 2018 کے دا اپریل پہ دیار لسم نیٹر دا مردان پا عبدالولی خان پو ہنتون کی درویش کلنز دا کون کے مشال خان خپلوز دا کون کو ملگریو دا مذہب دا سپکاوی پا تور وجلے ہو خورستو بیا دا پولیسو پا لٹرنیز دلو پا خپل جی آئی ٹی ریپورٹ کی دا ثابت اکڑا چی نموڑی دا مذہب سپکاوی نو کڑے.
مشال راڈیو ستاسو پا خوخا ستاسو پا جبا.
او سمه جنوبی وزیرستان ته زو. په جنوبی وزیرستان سیمه ډاګی او ناجی منځی کې خلک وایي چې دوی د ژوند بنیادی اسانتیاوی لکه د صحت، تعلیم او د تګ راتګ اسانتیاوی نه لري او له یو شمېر مشکلات سره مخامخ دي. د ناجی منځی خلک وایي چې 200 کورونه دي خو سکول هلته نسته. د دوی د ټولو ستونزو په اړه زموږ همکار سیلاب مسعود د رپورټ جوړ کړی دی.
د سولی وزیرستان تحصیل سره روغ دو کلیو ڈاگئی او نجی منزی و سدون کی د ډیرو مشکلاتو او نیمګړتیاو سره مخامخ دی. د ڈاگئی کلی یو مشر امتل خان د خپل کلی حال په دا رنگ بیانوي.
روډ مسله دو لکه پل نشته دا چې پل ولاګي واړی کی وړ کی دی په دا ساړی بشه سکول تاثیر اوسی د اسپاتال ډیر ضرورت آئی پکور دو چې یو اسپاتال چیرې میلاو شي چې زخمیون وشي بیمارون وشي لکه یخ زینای په برو پر رکاوی ډیر سخت تکلیف تایر تا.
د ناجی منځای کلی و سدون کای ملک مردالی خان یای چې د میجا په کلی ښه سکول نشتا دای زکه مون بچون به علم ستریږي.
دا د میجا 200 کورینه دی دغه سکول نشتا دای دا ورګه د غاس نو نه په برو پر کېدای شي نه یا بد په مانشه بل روډ نشتا چې میجا بیمور وشي څو وشي دا غا مشته نه ګاډای رتلای شي چې میجا بیمور په سپاتال ته ورسې بنیادی د میرت سرواریسه نو به یا افغانستان په جلی هنسته د 200 کوره سره روغه سره بالکل نزدې لګلې او تکول شي چې د میر و طرف ته څوک مخ نه راړي
د دغه کلیو د حال نامې چې د سیمنه د قومي اسمبلی استازای مولانا جمال الدین مسعود خبر کا هغه په دا رنگ جواب راکا
دا لازمانه دغه کلی تاسو مې لیدل نه ده د سلونا پورې ژوند چې په لګار ور پورې کېږي دا ډېر پسمنده علاقہ دو مو په خپل دغه پر دې بجلی کور وک او ترانسفارمر مې هو وکړل کله هم چې تاسو پولیس رول ان شاء الله تعالی دا کلی په د نیزو په نظر شې دي
د دغه کلیو وشه دونکو غشتنه وکړه چې حکومتي چارواکي دې څومره زر کې دای شي دې میجا غشتنه دې سم دستي را تاسو مې کی سلام مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
د افغانستان د مخابراتو ټکنالوژي وزیر ویلي ک فیسبوک یې پالیسی ونه مني نو وبېتړي نوموړي پرون په کابل کې وی خبری غونډې ته ویل په افغانستان کې له فیسبوک د افغان کلچر او قوانینو خلاف ګټه اخستل کیږي چې خلګې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي په دې اړه به نور حال د واصل وصال په ریپورت کې واورو
که د فیسبوک نړیواله شبکه د شپږو میاشتو په موده کې د افغانستان د نافذه قوانینو او پالیسیو سره سم خپل فعالیتونه تنظیم نکړي نو په دغه هیواد کې به له بندي سره مخ شي دغه خبرداری د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبی د شنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د فیسبوک نړیواله شبکې مسؤلینو ته ورکړ او ورسخه وغوښتل چې په افغانستان کې د فیسبوکي خود سره یو مخه ونیسي
نو فیسبوک ته زه ډیر نه شپږ میاشتې وخت ورکوم چې شپږ میاشتو کې زموږ ټولې پالیسیګانې باید ومني او زموږ ټولو قوانین ته باید درناوی وشي که چیرته دغه کار نه کوي فیسبوک نور افغانستان کې بند دا به مطلقا بندیږي نور به اجازه نه ورکوو دې ته دا زه رسمي مکتوب د وزارت خارجه له طریقه ورته استوم
ښاغلی اریوبی وویل چې په دې اړه د لوی سرنوال په ګډون له یو شمېر مشرانو سره مشورې او خبرې هم کړې دي د ده په خبره د فیسبوک له لارې خلکو ته سپکاوی کېږي ښځو ته سپکې سپورې ویل کېږي او د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر ضد ترې ګټه اخیستل کېږي چې د ده په خبره په هیڅ صورت د منلو نه ده د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزیر وایي هر هغه څوک چې غواړي په دغه ټولنیزه شبکه کې خپل کارن یا اکاونټ جوړ کړي لومړی باید د فیسبوک نړیوالې شبکې سره ثبت او رجستر شي شهزاد ګل اریوبی وایي په افغانستان کې ګڼو خلکو جعلي فیسبوک اکاونټونه جوړ کړي چې نورو ته یې سرخوږی جوړ کړی دی او باید ژر تر ژره بند شي د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت له دې وړاندې ویلي دي چې په دې وروستیو کې د فیسبوک له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوی د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپارول خورا ډېر شوي دي له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم پرې اندېښنه ښودلې وه او ادعا یې کړې وه چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي
پر ایران د امریکا د فشارونو په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړی چې له خپلو مالي سرچینو څخه د جنوبي امریکا په هیوادونو کې د ورانکارو فعالیتونو لپاره کار اخلي مایک پامپیو د ایران په اړه دغه څرګندونې سیمې ته د سفر پر مهال پرون کړي دي په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ نوریاس نوري وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل په دې کې شک نشته چې ایران په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او تهران تر اوسه یو نړیوال ګواښ دی پومپیو له پاراګوای څخه د کتنې په مهال پرون شنبه له وایس اف امریکا سره په مرکه کې وویل د ایران له پیسو په جنوبی امریکا کې د ناوړه هدفونو لپاره کار اخیستل کیږي د حزب الله د لوی جنایي سازمانونو په ټوله سیمه کې د تروریستي اعمالو ملاتړ کوي پومپیو د ایران مهان هوایي شرکت ته اشاره وکړه چې تېره اونۍ له تهران څخه د وینزویلا پلازمینه کار کاسته مستقیم الوتنې پیل کړې هغه هوایي شرکت چې واشنگتن په منځني ختیځ کې د جګړو سیمو ته د پوځي تجهیزاتو د لیږدولو په تور پرې بندیزونه لګولې دي ښاغلی پومپیو دا په جنوبي امریکا کې د ایران مداخله وبلله ویل چې هغه د جنوبي امریکا د خلکو ګټې نه خوندي کوي او متحده ایالات په وړاندې اقداماتو ته تیار دی پومپیو زیاته کړه موږ ایران ته د دې هیواد د کړو وړو له نظره ګورو چې په نړۍ کې د ترهګرۍ ستر ملاتړی هیواد او یو نړیوال ګواښ دی ایران له وګدې مودې رئیس په سیمه کې له وینزویلا سره چې په دې وروستیو کې له سیاسي شخړو سره مخامخ دی نږدې اړیکې لري پومپیو له سیمې څخه داسې مهال کتنه کوي چې واشنگتن په وینزویلا کې حالات له نږدې څاري هغه هیواد چې سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو په واټونو کې د مظاهرو او له خوان ګوایدو سره چې ځان په خپله د هیواد ولسمشر اعلان کړی د سیاسي شخړو له امله په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخامخ دی روسیا ایران چین او کیوبا د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د مادورو ملاتړ کوي حال دا چې متحده ایالات د اروپا ډېر هیوادونه او یو شمېر نور بیا د ګوایدو ملاتړ کوي مادورو چې په 2013 کال د پخواني ولسمشر هوګو چاوز تر مړینې وروسته قدرت ته رسیدلی. د تیر کال د مئی د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې په جنوري میاشت کې د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لوړه کړې ده. اپوزیسیون چې دغه انتخابات بایکاټ کړي او هغه یې له درغلۍ ډک بللي واټونو ته یې پراخې مظاهرې راایستلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې دغه انتخابات شرمونکي بللي وویل مادورو او همکارانو یې دا هیواد وران کړی دی. د پومپو په وینا د مادورو ناسم اقدامات د دې سبب شول چې ګوایدو په قدرت تکیه وکړي تر څو دا هیواد رښتینې ډیموکراسۍ او سوکالۍ لارې ته سیخ کړي.
د نوریاس نوري رپورټ مو اورېدلې. اوس هم 4:30 بجې شوي دي. منور شاه به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان میدان شاه کې جلسه کوي. د غورځنګ مشران وایي د دې جلسې مقصد په سیمه کې د هدفي وجنو مخنیوی دی، ځکه چې خلک په خپلو کورونو کې هم محفوظ نه دي. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال فروری راهیسې تر اوسه څه باندې 30 هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ورکړل. نن د بلوچستان په چمن خار کې د جمعې د ورځې د چاودنې په ضد احتجاج او مظاهره وشوه چې پکې له حکومت وغوښتل شو چې د پبریت کې ککړ کسان دې ونیسي. په یاد برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شو او 14 نور ژوبل شوي دي. بلخوا په کوټه کې هزارګانو نن په درېیمه ورځ هم د هزارګنجي برید ضد احتجاجي ناست ته دوام ورکړی. دغلته په سبزي منډۍ کې د تېرې جمعې په ورځ چاودنه کې 40 کسان وژل شوي چې اکثره یې هزارګان وو. دوی له حکومت د تحفظ غوښتنه کوي. د هزارګنجي د برید ذمواري دوه وسلوالو ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا او افغانستان د طالبانو ترمنځ د قطر په سرحد دوه کې د مذاکرات راتلونکي پړاو ډیر زر کیدونکي دی او تمه ده چې ګټورې نتیجې به ولري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د 2013 کال اکتوبر میاشتې راهیسې 15 واره مخامخ خبرې کړې دي. د امریکا د سینټ دریو غړو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره پرون په کابل کې ملاقات کړو. د انتخاباتو د سولې په بهیر کې خبرې کړې دي. د امریکایي سینټرانو د وفد ویل چې په انتخاباتو او سوله کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کیږي. او د روغتیا نړیواله اداره دبلیو ایچ او وایي د لیبیا سرحد ترابلس د کنټرول لپاره د مخالفو ملیشاو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 121 کسان وژل شوي. یا د ادارې نن وویل د لیبیا قومي پوځ چې ځان ته وایي هغه ملیشې د ترابلس ښار نیولو لپاره د اپریل له 15 بریدونه شروع کړي چې په کې 1516 کسان ژوبل شوي هم دي.
د خبرونو لنډیز له منور شاه اوریدل. او سم دوه نیوز پروګرامونه ستونزي او سرکار او بیا به ورپسې د باختر ستوري واوري. ستونزي او سرکار به اول مجید بابر درته وړاندې کړي او د باختر ستوري بیا بازومت عابد وړاندې کوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نې کې هلي او سلامونه او منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې د کورمه قبایلی د لی هغه ولس چې د بندیر انکم سپورت پروګرام نه مالی مرستې ترلاسه کوي شکایت کوي چې د دوی د وظیفو یا مالی مرستو نه د یاد پروګرام مقامی کارکونکو د یو کس په سر 0 روپۍ اخلي. د دوی په خبره د 500 روپۍ مالی مرستو کې 1000 روپۍ اخیستل د دوی سره زیاتې ده. دا چې مقامی اهلکاران ولې دغه پیسې اخلي هم دغه د نن خبرونه ونیستوندی او سرکار موجود ده.
₹15,500 کټای نه حساب ته وته کده ډیره غټه پیسې جوړیږي.
کم از کم کاوال فرانچایز ولا مو تاسو کوم تر کې کورې خې کونی سیوار پی بنه کړی په کورې والا نس کور وګی بدی سپارم کې دا سی خبر روپی پتی کی
کټینګ وکی مغه وړي دې بده هډ افیس ټیلینار تا تعمیر به تا ریپورت ور کوم او بي اس پي تا بیا ور کوم تا پاندی ما ټیم باندې اون دا سپورت تا باندې ائیډیا نی بس دی.
د بندیر انکم سپورت پروګرام د مقامی اهلکارانو لخوا د ولس نه د پیسو اخیستو په موضوع زموږ همکار طارق ورکزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د کورمی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې هلته د بندیر انکم سپورت پروګرام اهلکاران د خدمت په مد کې غیر قانوني پیسې له بیوزله خلکو اخیستل دي بند کړي او هلته ورته اسانتیا ورکړي. داوی درخلو محمد داوود چمکنی وای په پړچنار کې د مرستې پیسې خلکو ته په حواله کولو د پروګرام اهلکاران له یو تنه تر زرو پورې روپے اخلی چې دور باندې ظلم دی. محمد داؤد چمکنی زیاتوي تر څو چې چا د علاقې مقرر فیس هغوی ته نوی ورکړی د یاد پروګرام له مخې د مرستې خپلې پیسې نشي ترلاسه کولی.
دا تقریبا 15,000 چکومی زنانا دی کنا بینی پیش یه غوی وطه ای 15,000 چکومی دی دا 15,000 نادو یا زر زر 5,500 روپی کتایی نهی صاف تو اتاو که دا دیر غوطی پیسی جوری گی دا لکون رو نپور تا خبر آره وقت مو داره تیاره مو تا دا کم دا پیسی کتی گی دا مونو سرا انسو پیشی
دا بینظیر انکم سپورت پروگرام دا مرست پیسی حل تا دا یو شخصی موبایل کمپنی لخوا دا سیمی پا بیوزل خلکو که وشلکی گی. دا میرباغ پتان عبدالخالق وای مخکی با دا مرست پیسی ترلاسه کول لپارا دا سیمی بیوزل خلق لخپل علاقه باہر نور سیمو تتلل خو چکل دا غا سهولت پا خپل کور که ورکڑه شو نوو سی و سرا دا کار شروع کړی دی.
مو څوکمه خبر هغه سکو مو ته سرسرزی کته شری دلته کور باندې کې دوه کونه کې مو زنانا بیا هنګو ټل ته سي نغه 2,300 روپی خرچه کیږي او یو زنانا چې غسر خبر نر سړای سي د خرچه زو دي د کم اس کم کاوال فرانچایز ولا مو ته څوکم تر کې کور یې خکونی نی سیوار پی بنه کړ کې په کور یې والا نس کور وګي بدی سپارم کې دا سي خبر روپی بدی کې کې بیا دا شنه کم اس کم 200 2500 یو دین از یو 300 دین خپل مونږ کټو دي دما کې
په خبر کې د یاد پروګرام یو چارواکه ملک محمد فهیم وای حل چاته چې د پیسو ویشلو ټیکا ملاو شوی هغوی ته حکومت په هر فرم محسوس روپے مقرر کړي او زیاتوی له خلکو یو روپے اخستل هم درغلی ده او دا د مشرانو په نوټس کې تر اتلو وروسته مخې نستل شي.
درخواستونه ورکړي چې کینو که 100-200 روپے خلکو ته واپس ریکوري ورکړي راغشتي دي چې کم اومني یا کم دکاندار کم چا چې کټینګ دا هم د هغه دي چې کم کنستان ای ډی دی ای سی دی هغه ته وکړي ډیویژنل ډایرکټر ته ووایي په نوټس کې راولي چې هغه ني ډایرکټر جنرل ته وکړي نو
تر دې وروسته موږ په دغه اړه د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د کورم څانګې مشر له علي اصغر سره د هغه په موبایل رابطه وکړه خو خبرې رسره ونه کړې. د ذکر ده چې د بېنظیر انکم سپورټ د پروګرام له مخې یوې کورنۍ ته هر درې میاشتو پس تر 3,000 او 800 زیات روپۍ د مرستې په توګه ملاویږي. د مرستو دغه لړۍ 9 کاله وړاندې د پیپل پارټۍ په حکومت کې شروع شوې وه.
د ولس دا ستونزه مې په کورمه قبایلي ضلع کې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ځایي مشر ملک اصغر خان مخته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
لکه دا خو 2008 نه بېنظیري پروګرام شروع شوی دی. پارلیمنټیریان پهله پاکستان پوسټ باندې په ترو به تقسیمې دو لکه پیسې به تقسیمې دي د کومې زنانه وي کومې حقداري خلک و دوی ته به کور ته به د ډکخانې والا په ترو واخلې. نه بیا تیمور کې تېرېدو 2011-12 کې سروې وشوه د کومه سروې وشوه دا زمونږ د خاصکر د کورمې جنسې دا یو 18,000 ښځې حقدارې شوې یعنی اپر کورم لوور کورم سنټرل کورم ټول کورم جنسې نه نه دوی والا پیسې به بیا په ډکخانې باندې راتلې. د تیر شوي جون 2017 کې حکومت دا د نون لیگ حکومت و د مونږ کوم چیرپرسن و هغه ماریو میمن دوی دا هغه وکړل و د کورمې جنسې ته دا به بایومیټریک ته وړي یعنی تعمیر بینک لاندې ټیلینار به دوی پیسې تقسیموي.
نو اوس دی دا شکایت کوي چې زمونږ د پیسو نه د 650 والې تر 1000 روپو تر 1500 روپو مقامی اهلکاران د دغه پروګرام هغه مونږ نه پیسې کټ کوي. نو تاسو دینه دا پیسې واقعي کټ کوي او دا ولې کټ کوي؟
دا بالکل دوی څه د کومه خبره کړی دا بالکل دوی خپل ځای باندې بالکل صحیح خبره کړی دی. دا حقیقت دی دا لکه پهله حکومت آر آئی مو درو میاشتو بعد یو ټرانچ رسی اوس آئی ایکسپیکټډ دی ته 5-10 دن کې راشي پیسې. نه دا د ټیلینار والا حکومت تقسیمول کوي دا دینه مخکې مو هرې ټرانچ کې لکه لوکل ګورنمنټ دی سره تعلق نشته دا لوکل ګورنمنټ دینه کټینګ نه کوي او نیتی سی پی ایس ٹی والا تا کار شتا ولی تا مو خپل تقسیمول لکه وکنا نه لوکل ګورنمنټ کوي. دا خاص لکه بینک په ترو تقسیمیږي دوی کون تر رسی دا د ټیلینار والا کوي. دا حکومت ډیټکشن کیږي کنه دی خو مو ریکارډ ته وو هر لکه دی هر یوې ادارې ته چې خاص کر بی ایس پی ته چې ریکوري د پاره خو سر پر خو خیر ته نه وشو خو دا ډایرکټلی حکومت دی د کټینګ ډیډکشن کیږي دا غ کوي ټیلینار کوي تعمیر بینک په ترو دا ډیډکشن کیږي.
نو دا تاسو وایي چې ستاسو اداره یا ستاسو د ادارې اهلکاران دغه دوی نه دا پیسې نه کټ کوي؟
نه 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 دې څه د اهلکارانو یا که زه لوکل ګورنمنټ ته انتظام یا ته وښایم یا بی ایس پی خپل زه درته وښایم ولې ته دا مو خپله ډسپرسمنټ کوو نه دا مو سره ټول ریکارډ شته دی ریکارډ آن دا ریکارډ دي هرې وی ټرانچ کې دا زنانا نه مو بیا ریټ تن خلو کلی په کلی کورزو سټرل کوم لوور کوم لکه مو کومه فارمیلیټی دی هغه د پر کو چیرې تا ته سوره پیسې ملاو شي تا اکاونټ کی سوره وی دا بیا پراپر چینل باندې کو آرټ ڈویژن تا یا تھرو اسلام آباد هډ آفس ته دستو دی کی بلچا هیڅ قسم لاس نوی قایتا ور کی ویا کنا زبول د توین څه کیا بی اس پی غواړي بلچو غواړي هغه کټ کوي نشي ولی ته غوي سکار نه ده کنه غوي څه پیسې نه دی پیسې ور کول دی ټیلینار کار دی
ها اوس دا ټیلینار والا ولی پیسې کټ کی زکه چې الزام خو پتا سورازي
بس دا خو خیر مو سره اوس اخته یو نه نه مو سره میټینګ وکړو ټیلینار والا سره کنه مو لی لوکل ګورنمنت تنظیمه ته مو ویلی دی مو بمخ کیا ستو یې په ایت ابا ریکارډ ستو اند سی نیپ ته دیا ستو او خپل ډیپارټمنټ ته دیا ستو یې مو کوم فارمیلیټی دی اده پر کو نور ډایرکټلی د سکار مو ته شته نه اجازه شته نه ته ونی سالاس نه کار کو بند کا
دی سوې دی وجه سخه چې دی دا پیسې ولې کټ کړي
خیر دا وجه خو دا خو لیبل کار دی دا خو وجه خدای خیای نشي کنه نه کدا خو تل ټیم شي اغه شي بیا دا وی سی رمانه میسټیک شوی او مارکیټینګ نه کړي ما خپل کی دی دا لکانو نه میسټیک شوی او کلا فرانچایز اور شي دا خو خیر دا خو دی ته خو څه دوی اغه لیګل طریقہ خو دی نه کنه دی ته خو دوی څه خو له خبر جوړوي نشي سیرا دا ټیټینګ مودې د وجه کوو
دغل ته تاسو سره ټول سمره مستحق خلق دي چې اغه د تاسو دا پیسې ورکوي او دا سمره دي
مو سره خو تر اوټ پر می جنسې ته کوم دی اغه 18000 خزي دي 18000 بینیفیشری دي دي کی زیاتره د لوور کوم او سنټرل کوم دی
او دغه خزو چې دا تاسو وای مستحق دي دا څنګه تاسو دا کار کتنه کوي چې دا خزو مستحق ده یاد نه ده
دا خو اصل کې دا حکومت وا پهلا خو لکه 2008 کې شروع شو هغه مینه سنیټر ته فارمونه ملاو شي او بیا هغه پروګرام کې تقریبا یو 20% 30% حقداري وو ډیر ورکی مالداري وو بیا تقریبا مو بي اس پی افس سیډ 2011-12 کې سروي وشو ډور ټو ډور سروي وشو یو فارم بټکې دوه فارم ایلیجیبلټیز ا هډ افس او بسلې یعنی فارم به تړک شو یو ګډه جوائنټ فیملی ته بټک شو کور ته بټک شو نغه کې بټروم نه نسا ګاډې دشتا سړی صورتي زنانا شنختی کارت فیمیل میل او مزدور صورتي بچی سکول بچی نغه نه بي ایلیجیبلټی هډ افس کې سم اباد کې او بسلا دا فارم بټ یعنی تقریبا ټولې فرمې به فارمونه ډک شو بیا ایلیجیبلټی بدې ته بیا سم اباد
ملک صاحب چې دغل تک اوس آیا په دې پروګرام کې کسوک حقداري یا سو غواړي د امرستې اغوی څنګه کولای شي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او دې پروګرام د وژن اغوی تم لاټړ ملو
دا خو خیر دا اوس څه کوم چلو پروګرام دی دا خو متدسي ایکسپیکټډ دی او دسي امید ان شاء الله د نوې ګورنمنټ خو لکه هغه وزیر اعظم صاحب خو ویلی او 28 نه دا پروګرام او دا انیشیټیو کول یعنی سٹارټ کول د سروې اغاز کول هغه بیا تاسو ته پته دی ته حالات لګ هغه شو هغه هغه ونه شو یعنی اوپننګ سرمنی یعنی سٹارټ یې نه کړو خدای ایکسپیکټډ دی د مارچ اخیر کې یا اپریل کې پدا سکوم دی نوې سروې بکیږي ټروډ پاکستان یعنی دي کې بیا ار او قص یو بیا دي کې انټری کوي شي
اوس دغل تکي په کورم کې چې څومره خلک دي نو دوی ته څومره پیسې دا د میاش په حساب ملاویږي که د درو میاشت په حساب په کال کې څو ځل ملاویږي
دا خو د بینظیر پروګرام حکومت یعنی کال کې څلور ځل رسي درو میاشتو بعد یو انسټالمنټ رسي مو خو لکه پهلا مختلف هغه اوس خو ته د کوم دوو کالو نه رسي کنه دا دوو کالو درو کالو نه نه دا دي د کوارټرلی درو میاشتو بعد رسي 5000 بینیفیشری پر بینیفیشری 5000 رسي د درو میاشتو بعد
دا پیسې د کتاسو په دې خبرو کې دا یو خبرو کچې کم دا ټیلینار والا دي تاسو سره میټینګ وشونه دا میټینګ په صحه والے سره او آیا دي کې دا خبره مو شو چې یره د مستحقینو نه دوی پیسې کټ کړي
یره مو کو ایز ا لوکل کسي او لکا دی فرمی والا یو کنه یو د سینه د نو کوری من نه دی یو اند فرمی والا یو دی د پر ټولو نه غټه خبره خدا دې لکه مو پهل دا خبره و چې سل کدا تاسو سره مو کو میګریمنت سر کری شوی دی اول خبره خدا دې حکومت علاقې کې هزار خدي دي هغه دې کې به تو پوینټ اف سیل ما پلاو کې نس دی لوور کوم کی موسر ډیره زیات بینیفیشری دی مای ارزل هغه خلکو ته ډیره زیات مسلوی او موږ د ریټرن ایمیل پترو وغیرہ وغیرہ ما غم دمسته او هغه پر ملټی دا پر کوټول ریکارډ مو سره شته دی خو پهل خبره خو دوی ته مداوا کا څه کني لوور سنټرل کوم ته هغه ځکه پروګرام مو کوي تا خلک هم ګوت نه چی تل تل چی او پر چینار تن رچی بل خبره حکومت مای ډیډکشن یې 20 روپے مای هغه ورځ بزدنی ګرځم ایوی روپے زخ با کوشش کوم سمغی وریزی تا کٹنگ وکی مغی وریزی با زہیڈ آفیس ٹیلی نار تا تعمیر بہتا ریپورٹ ور کوم او بی اس پی تابعا ور کوم ستا باندی مارٹیم باندی ہون تا سپورٹ تا باندی آئیڈیا نی بند چھیا
دغل تا کی سمر خلق دی وغوی دا کم شکایت کئی نو دی شکایت سا ازالا کی دی شی
یرا تر او سا پوری خواہ کی قد دسی دیتا ازالا کی او سا پوری دوی سمو چورا کمپلین ستاولی دی کنا چورا کمپلین مستاولی دی نغوی تا ریکوری ندی شوی
نا نو آغوی تا سو تسویل
لکا دا خلق سکمو تا سو کمپلین تو کی سیارا منا پیسے کٹنگ کری دی دو سو ایکڑ دی تین سو ایکڑ دی پانچ سو ایکڑ کری دی نہ بیا پروپر چینل باندھی مو ریٹرن ونا واخلو فنگر تم امپریشن دا گوتا ونا لگو اور غن علاوہ فوٹو سٹیٹ کا پی ونا واخلو ویلڈ موبائل نمبر ونا کو نہ بیا سکین کو اگا بیا ہیڈ آفس تس تو اگو بیا تعمیر بینک سرا کوی ڈسکس کوی خدا تر وہ سپورے خدا تو دسی کٹنگ شوی دے دای مو تو تر بینیفیشری دی دوی تا وہ سپورے ریکوری نہ دے شوی خری کارڈ کی مسر پرتدی کی دے شی وقت براشی دا ریکوری
خبر دے کی دعوت دا ننخ پر ونا ستونزی او سرکار کستا سوہم ستونزوی نو زمون تر غوگوی ضرور راور سوی زمون دا پیغام ریکارڈ کولو ٹیلیفون نمبر دا دے 00 سلور سوشل دوش یولس سلیریش یو سلو یویش مہربانی اکڑی مونگ تا صرف دا ٹولنی دوستون دو پاڑا باندی معلومات را کڑی اوس خپل قربا مجید بابر تا اجازہ ور کڑی اللہ ممل او ستونزی محل
دا مشال ریڈیو دا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نيز خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به په خوص ولایت کې په پښتني کلتور کې د ننواتې په ارزښت ریپورت ولرو بیا به د سراج الاخبار لژباړن ډاکټر داوود جنبش سره د دې جریدې د ژباړلو په اړتیا یو مرکه ولرو او په اخیره کې به په ننګرهار کې د تیاتر د ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې حال هم په ریپورت کې درکړو
پښتنو ته ځینې داسې دودونه او رواجونه له پخوا ورپاتې دي چې په هغې سره ډېرې لویې ستونزې دښمنۍ او ترپګنۍ له منځه ځي د فولکلوریکو روایاتو او نکلونو راټولونکی او لیکوال زاید شاه انګار د ننواتې د مسایلو په باب وایي
ننواتې د پښتنو په فولکلور کې په کلتور کې او دود کې یو اصل دی یو ارزښت دی هغه دا ده چې په ډېرو مواردو کې ډېرې لویې لانجې ډېرې لویې ستونزې حتی د قتل مسایل د جنگ و جدال مسایل دا ټول په ننواتې باندې حل کېږي یعنې که یو چا ډېر په اصطلاح د یو چا سره ډېر لوی زور زیاتی هم کړی وي که کله بیا په ننواتې ورځي بخل کېږي
جرګمار او قومي مشر ملک حفیظ الله خان صبری هم د ننواتې د جرګې په اړه خبرې کوي او وایي چې په ننواتې کې مهم اصل دا دی چې مدعی په خپل کړي عمل پښیمانه وي او ځان ملامت وګوري
ننوتې په دا معنا چې مثلا د یو چا نه لوس نه تیرای وشولو هماغه خاص په هماغه نه پښیمانتیا وښیله بیا د کوم سپینګیري جګیږي مقتول کور ته په ننوتې ورسي چې هغې ننوتې نه خوراکي مواد وي یو سرلاوي یو سخاوي دا ویربلي هغې سره څانګې قومي سپینګیري وي مشرون وي ولته سول کې زوري کې چې مثلا مونږ غلطي شوې ده مونږ په ننوتې روغلي یو په سول روغلي یو بلاخره هماغه کاس جګیږي د ننوتې له لارې که مړه وي که دعا وي که لنجاوي که منځکی هر څه
د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالولی واحد زی وای چې د ننواتې اهمیت تر اوسه په هماغه قوت پاتې دی چې پیړۍ مخکې وو
دا چې د پښتو په رواج کې ننواتې یو داسې څه دی چې هغه په هغې باندې قتلونه بخل کېږي په هغې باندې زخمونه بخل کېږي په هغې باندې خطاوې بخل کېږي او دا تر ټولو لوړ ارزښت یې دا دی چې له پیړیو پیړیو راهیسې دا رواج په پښتنو کې شته او تر اوسه
پورې لکه څه ډول چې په تیرو لسیزو کې اکثریت رواجونه له منځه تللي دي، اما د ننوات رواج په هماغسې په هماغه قوت موجود ده.
په لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې خلک د دعوو، لانجو، بدیو او نورو ستونزو د حل لپاره له دریو مراجعو ګټه اخلي. د دولت، عدلیه او قضایي ادارو ته مراجعه کوي، د مسلې لپاره شریعت خوښوي او یا خپله مسله د پښتو په نرخ او رواج د جرګه مار په واسطه حلوي. مولوي محمد یونس فاروقي وایي چې د ننوات په واسطه سوله او اسلام منځته راځي، نو دا د شریعت له اړخه هم یو ښه ارزښت دی.
دا د ننوات طریقه چې زموږ مشرانو له طرفه سابقه قدومت لري موږ ته پاتې دو. البته موږ هغه مشران هغه پوه خلک وو چې په دا طریقه به اصلاح روسته، حتی چا به قتل شوی و هغې به عفو وکړه. عفو یو مهم اصل ده چې الله پاک موږ ته په دې باندې امر کوي چې تاسې عفو کوئ، او الله پاک نام دا ده چې الله پاک غفور الرحیم ذات ده. فلهذا ننوات کول د اسلام سره کوم ټکر نه لري، بلکې اسلامي تاییدوي.
یاد دی وی چې تر اوسه د پښتو د نرخ او رواج ډیرای مسائل په لویه پکتیا کې خپل ارزښت لري او خلک یې پریکړو ته درناوی کوي او د امکان تر بریده یې له سرغړونې ځانونه ساتي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال، ژباړن او ژورنالیست ډاکټر داود جنبش لنن څخه د سبان دی یوی پیړۍ پر مهال د خبرېدونکي جریدې سراج الاخبار د اتو کلونو ګڼې پښتو ته راژباړلي چې د لومړي کال ګڼې په کتابي بڼه خپرې کړي او دویم هغه یې هم تر چاپ لاندې دی. له ښاغلي جنبش سره مو د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو په اړتیا مرکې ته رابولم.
جنبش صاحب، تاسی د سل یو سل لس کالا پخوانی ژورنالیزم پښتو ژباړه وکړله او د ده اړتیا تاسو بس کې لیدله؟
سراج الاخبار د افغانستان لومړنی منظمه ورځپاڼه ده او هر شی چې لومړنی خپل ارزښت لري، که څه هم د تاریخ له نظره یوه بله یا حتی دوی سړی ویلی شي چې خپرونه په افغانستان کې راغلی شمس النهار د امیر شېر علي خان په وخت کې په 1900 کلونو کې. سراج الاخبار افغانستان د مولوی عبدالرؤف کنداري لخوا په 1900 کال کې راوتلې وینې دا دوه کتی وباسي، هغه کې د ژورنالیزم په حساب خبرې شته، ډېر ابتدایي مهارتونه پکې کارېدلی وو. دغه سراج الاخبار چې محمود طرزي په 1911 کال کې راویست، دا د افغانستان په تاریخ کې ځانګړی په دې دی چې طرزي د ترکیې نه راستون شوی او د نړیوال ژورنالیزم تجربې ورسره وې. یو نوی ډول لیک دود، د لیکنې بڼه او د نړیوالو ادبیاتو یو دریسه ټولنې ته پرانیستله. دا یو اړخ و. دویم اړخ یې دا و چې د دربار ته ډېر نږدې و او ډېر مهم شیان چې په دربار کې تېرېدل، پاچایی فرمانونه، کورنی خبرونه، بهرنی تاړهونه، دا یې ټول په دغه اتو کلو کې راخیستي او خپاره کړي دي. یو خو په خپل هغه اصلي متن ډېر مرزایی او ډېر پیچلی متن و په فارسي کې، نو مال د دې دپاره چې هم هغه متن خوندي کړو، بیا یې ټولنې ته وړاندې کړو او هم یې پښتو یوازې لوستل او لیکل کولی شي، هغوی ته ګټه پورته کړی شي، نو دا مې وشوه.
دا خو تقریبا د اتو کلونو ټولې ګڼې تاسې راټولې کړي، د دغه ګڼو په راټولېدلو کې مو څومره
دا مې ډېره عجبه پوښتنه په دې ده چې رښتیا هم سراج الاخبار خو افغانستان دغه وروستي څه د پاسه سل کاله چې موږ پرې غږېږو آرام کلونه نه دي. د ظاهرشاه د سلطنت څه د پاسه 9 کاله کې چې منفي کوي، افغانستان تل د کړکېچونو سره لاس او ګرېوان و. نو دغه کړکېچونه یو اغېز په خپله په همدغو ګڼو باندې هم راغلی دی، ورکې شوي دي. هغه ګڼې چې د علومو اکاډمۍ کابل پوهنتون او په ملي آرشیف کې دي بشپړې نه دي، یا یې چا لمن د کاغذونه شکولي دي، یا یې چا لمن عکسونه شکولي دي. نو په دې حساب د بیلو بیلو ګڼو پوره کول او په پښتو کې دغه ټولو منظم کلکسیون چمتو کول یوه ننګونه وه، او له نیکه مرغه زه په دې بریالی شوم. یوه بېلګه یې چې اورېدونکو ته به په زړه پورې، 1913 کال په جنوري کې چې کومه ګڼه خپره شوه، حی علی الفلاح په نامه یوه ګڼه د راویسله، هغه په حقیقت کې د افغانستان د بشپړې خپلواکۍ اعلان و. کله چې دا ګڼه راووتله، پاچا په قهر شو، امیر حبیب الله خان چې دا شی لیکلی دی انګریزانو سره مناسبات خرابېږي، نو بیا یې مجبور که ترزی چه دا طولی کی اگه گنه طولی طولی شوی او ده ده تیول چه پمدغا نیتا پمدغا گنه و پمدغا سرلیک بانه بلا گنه رو باسا ده بیا پامغا زه که چه حیال الفلا مقاله نشر کرده والتا ده خپل پلار شیرو نوا چول خو اگه اصلی گنه هم زینو سر پاتی شوا ما ده پختول پارا اگه اصلی گنه پیدا
کرده او
که نو چې زه ورته د سهار نه تر بېګا پورې کښېنم او یوازې په همدې باندې کار وکړم نو که درته ووایم چې د یوې یوې نیمې لسیزې په حدودو کې وخت یې نیولی دی حتی تر دوو لسیزو پورې منظم کار مې پکې په دې وروستیو تقریبا اتو کلو کې کړی دی.
په داسې حال کې چې دا تاسې له خپله جیبه چاپ کوئ دا د کوم احساس له مخې؟
فقط همغه یو احساس دی چې زه یو څه له ځانه پرېږدم یو چا ته یو څه چمتو کړم احساس دغه دی او د دولت نه د حکومت نه د خصوصي سوداګرو نه مې چې په دې نه اخیسته چې حکومت کې څه شی نشته ځکه چې جګړه ده او دوی په خپل نور ډېر مشکلات لري. ما فکر وکړو چې کېدی شي چې د داسې یو چا په توګه چې کېدی شي ډېر اړ نه اوسم د خپلې تنخواه نه هم یو څه را بیل کړم او یو څه د پلور له پلوه را چمتو شي که اول کال چاپ شو بیا وپلورل شو د دویم کال د پلور نه به د درېیم کال او د درېیم نه به د څلورم کال یو څه ګڼې دغه شي که څه هم زما محاسبې هغسې را ونه ختلې چې ما اټکل کاوه ځکه په پښتو کې کتاب ډېر خلک نه لولي خو بیا هم زه خوشحاله یم او دا راته یو احساس راکوي که څه هم زما پیسې پرې لګېږي خو د تاریخ لپاره به یو څه پاتې وي.
د باختر ستوري ګرانو مینهوالو په ننګرهار کې د تیرو پنځلسو کلونو راهیسې ننګرهار تیاتر ټولنه په فعالیت بوخته ده چې تر دې دمه یې د پام وړ ډرامې سټیج کړي او د مینهوالو پام یې وراړولی دی. د تېرې چهارشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په تالار کې د تیاتر د ورځې په مناسبت غونډه جوړه شوې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په دې لمانځ غونډه کې وویل
موږ سره چې څوک ګډ کار کوي که هغه ادبي بهیرونه دي که هغه داسې سینمایي او تیاتري ټولنې دي زموږ سره دا ګډ مسؤلیت تر شي د هېواد د اصیل فرهنګ د بډاینې لپاره کار وکړي او هغه منفور او منفي او رټل شوي فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې هم لا د پخوا نه موجود وو هغه په ګوته کړي او د هغې د محوي او د هغه د نابودۍ لپاره کار وکړي.
د ننګرهار تیاتر ټولنې مشر خلیل خاطر وایي چې دوی له تیرو پنځلسو کلونو راهیسې سټیج ډرامې کوي چې یو شمېر موسسو یې مرسته کړې خو زیاتوي چې دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
ننګرهار تیاتر چې کوم کارونه سرته رسولي دي هغه یا د خپل وس او توان مطابق خپله آندې کړي دي یا کله کله داسې هم شوي چې ځینې ډونرانو یا انجوګانو ځینې مالي مرستې کړي دي اتري فعالیتونه یې پر مخ بولي دي.
په دې لمانځ غونډه کې د ننګرهار تیاتر لوبغاړو د تعلیم د ودې په موخه یو سټیج ډرامه هم وړاندې کړه چې د بزر زمان شمس دغه د لوګ موتری را بیل کړی دی.
تاسو باندې ماشومان سبق ووي او دغه په کار باندې مزوانان سمبال شي یو بل ومني یو بل په غیږ کې ونیسي اتفاق او اتحاد ته در کو بشي نو دا جنګ حتما ختميږي سو دا راتلونکي د بچي وخت کې تاسو د خیر سره سبق ووي او ځانونه دغه په کار سمبال کړئ.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ امیر شیرشام درد په ځوانانو غږ وکړ چې د تمثيل هنر ته مخه کړي او خپل خلکو ته لدغه لارې خدمت وکړي.
هنر او فرهنګ انساني جامعه جوړي مونږه د وحشت له حالت نه انساني حالت ته رابولي. هغه ځوانان چې د هنر او د تمثيل په برخه کې خاص استعداد لري د فرهنګ ریاست به ان شاء الله د دوی د استعدادونو د زرغونې لپاره زمینه مساعدې زپاغوي غک کوم چې راشي او د هنر خپل کې.
ښاغلی همدر زیاتوي هڅه کوي چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تمثيل د زده کړو کورسونه هم پرانیزي. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو د باختر ستوري و نیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
Nari 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 n
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت اوس ګاری کې خل څنګه حیران یم چې نفرت اوس ګاری کې خل څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پکش کا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا